السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د تخنیک په خونه کې مې میر احمد ساپای همکاري کوي. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې 30 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. دا بریدونه ورمه ورځ وشول. پر افغان خاوره د پاکستاني یرغل له امله د اوښتې مرګ ژوبلې دا شمېره نن د طالبانو چارواکو ازادۍ راډیو ته تایید کړه. د قاسم قایم په نوم د کورنۍ چارو وزارت د یو افسر کورنۍ وایي چې نوموړی د طالبانو له لورې تښتول شوی و. تازه یې جسد دوی ته سپارل شوی دی. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغه افسر د وژلو پېښه څیړي او جزئیات به له خلکو سره شریک. په خوست کې د موساخیل ولسوالۍ د ګبر د سیمې پر 324 کورنیو باندې د یو خیریه بنسټ لخوا د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. د موساخیل د ګبر منطقه یوه لرې پرته سیمه ده چې په وروستیو 40 کلونو کې د امنیتي ستونزو له کبله پکې کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوندانه له ډېرو اسانتیاوو بې برخې دي. یاد مرسته له خیریه بنسټ سره ځایي سوداګرو، شتمنو کسانو او په عربي اروپایي هیوادونو کې میشتو افغانانو کړې ده. د ترکیه د دفاع وزیر خلوصی اکار وایي چې دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات کړي دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیه د دفاع وزارت تر ویب سایت خپور شو ویلي د ترکیه پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی پر اهدافو حمله کړي دي. د ترکیه دفاع وزیر دا وکړه چې د پی کی کی ګوند پټنځایونه سمت د مهماتو زیرمی او مرکزی دفتر د ډیجیټل ټک په مرسته په بریا په نخښه شوې دي. او ټاکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوی دیلی ته د خپل سفر پر مهال خپل هندي ساری نریندرا مودی سره د تجارتی او امنیتی مسالو په باب خبري وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه به طرفانه دریز غوړه کړی دی. جانسن هند ته د خپل لمړني سفر په درشل کې پرون ویل په داس حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ ده. دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي او دوستان دی او بل په څنګ کې سره ودرېږي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د پاکستان د ورستیو بریدونو کړه مرګ ژوبله په ډاګه شوه. د طالبانو دفاع وزارت وایي ځواکونه یې پوله کې د تیار سای په حالت کې دي. د طالبانو دا اقدامات د سیاستوالو له نظره څه ډول دي؟
دوی فعلا سم منظم کار کړی دی، ځکه په دغه مقطع کې چې مکرر دا عملیات نه ترسره کیږي نو دوی تنه اظهارات یا ترسای حالات غوره کړی دی. درست عمل ده.
کابل کې د کورنیو چارو هغه برحاله افسر وژل شوی چې د طالبانو په غوښتنه بیرته دندې ته ستون شوی و.
یو تنه افسر قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنۍ چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده.
طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو په مسله کې هم پرمختګ شوی.
پرمختګ شوی ده. د ټول اسلامي امارت په سطح په دغه موضوع جدي کار کېږي چې یو مناسب حل ورته پیدا شي.
که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، دا به هم واورئ چې ترکیه د عراق په کردستان کې عملیات کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې چې وړ مورز وشول 30 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. پر افغان خاوره د پاکستاني یرغل له امله د اوښتې د مرګ ژوبلې شمېرې نن د طالبانو ځایي چارواکو له ازادۍ راډیو سره تایید کړې. له بله خوا بیا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان وایي ډیوران سره پر کرښه یې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د برید امر ته په تمه دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان په دوو ولایتونو خوست او کونړ د پاکستاني یرغل د بریدونو په پایله کې 30 ملکیان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې لوړ شمېر په خوست کې دی، چیرته چې پاکستاني الوتکو بمبار کړی. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي راډیو ته وویل
یو کدو کسان په خاورو کې هم پیدا شي او یو دوه کسان د شفخانه کې وفات شي. یو سره یو څلور ځفان شو زره او دوه شتنه ټپیانو.
خو د فرانسوي خبری اژانس بیا په دې ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې دی وغړي نجیب الله قوله په خوست کې د پاکستانی الوتکو د برید له امله د وژل شویو شمیر 8300 نه خودلې. په وژل شویو کې ډېرې ماشومان او خزی دي او د یوې کورنۍ سلیر وشت غړي هم پکې شامل دي. د شنبې په ماخام د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې هم پاکستاني عسکرو توغندیز بریدونه وکړل چې په پایله کې 15 ماشومان او یو خزه وژل شو. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته دا شمیره تایید کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي رادیو ته وویل چې د وژل شویو شمیر 8300 دی او زیاته یې کړه چې ټول ملکیان دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تور یې ولګو چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې دا ادعا هم شوې و چې د اپریل په 14مه په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی عسکرو برید کوونکي وسلوال چې وطن پوځیان ووژل له افغانستان اور اوختي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن له ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا په کلا کې رد کړه.
افغانستان خاوره د چا په ضد نه کارول کیږي.
حخوا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان چې په خوست کې د پاکستانی عسکرو لخوا بمبار شوی سیمې ته تللی، د پیخې د قربانیانو له کورنیو او د سیمې له خلکو سره کتنه کې ویلي، د ډیورن کرخ سره نږدې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د برید امر ته پته مدي. د هغه د خبرو ویډیو د طالبانو پورې اړوند بختر اژانس خبره کړي. خو طالبان لدی عمل هم تر سختو نیوکو لاندې دي چې د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د یرغل پر وړاندې دفاع ونه کړه او یوازې پر غندنه یې بسنه کړي. داسې مهال چې ډیرو افغانانو د برید جنگی جنایت او پر افغان خاوره د پاکستان تجاوز بللې.
و موردل چې طالبانو پر خوست او کونړ د ورستیو بریدونو جزئیات خبره کړي. په دې بریدونو کې ټول ټال وڅل وختنه وژل شوی او 22 ټپیان دي چې ټول ملکیان بلل شوی دي. لدغه بریدونو سره پر افغانستان کې دننه د عام خلکو غوسه هم پاریدلې ده. په بیرابیلو ولایتونو کې مظاهره وشوه او لا هم دغه مظاهرو للی روانه ده. دغه وضعیت به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز وکړي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په سر کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین معارج نه وکړي.
اصل خبره دا ده چې داسې پیښې خو له پخوان هم کېدلې. پاکستان په کونړ او په نورو سیمو د ننګرهار او د پکتیا په بعضو سیمو کې داسې عملیات سره کړي او بمبارو دا مسایل کوله. خو هغه کې وخت کې د امریکا شتون په افغانستان کې یو څه مسؤلیت هغه ته متوجه کېده، ځکه د پروتوکول پر بنیاد باندې هغوی د افغانستان نه به دفاع کړی وای یا کمزورتیا دولت بیانول. خو په هر حال حالت بل حالت و. نو اوس بیا نو چې طالبان اوس فی الحال په ټول افغانستان باندې مکمل حاکمیت لري، د دولت په توګه باندې بیا خامخانو ته تغییرات په حالاتو کې راځي. داسې یو پیښه چې کېږي مثلا یو مملکت راځي چې خلاف د ټولو نړیوالو اصولو، ډیپلوماټیکو اصولو، حقوقو، موازینو، اته خلاف د منشور د ملګرو ملتو یا مفردات د لایحه د حقوق بشر په بل هیواد په حریم یا په خاوره باندې حمله کوي او بمبارد کوي. دلته اوس نړیوال اصول ته مطرح دي، ځکه که مقرره توګه باندې حمله کوي بیا خامخا وزارت دفاع کار پلاس کیږي او له سره علاقه قمندانۍ نه هدایت اخلي او
دا اوس د دفاع وزارت مرستیال ویلي چې ځواکونه ډیوران کرښې ته څیرمه ځای پر ځای دي او ځوابي اقدام ته دوی په تمه دي، فقط امر ته منتظر دي. امکانات څومره دي له طالبانو سره چې ځوابي اقدام وکړي؟
نه، دوی فعلا سم منظم کار کړی دی، ځکه په دغه مقطع کې چې مقرر دا عملیات نه ترسره کیږي وار په وار نه وي، نو دوی ته نه اظهارات یا ترسید حالات غوره کړی ده، درست عمل ده. اصل دا ده په داسې وخت کې چې یو ځل حمله کیږي وزارت خارجه د هغه هیواد صفي استازه احضاروي، دغه نه د صرف د پوښتنه کوي چې دا خپل چارواکو نه پوښتنه وکړي چې دا څه خبر ده. همزمان یو احتجاجه یاداشت وربال یاداشت وزارت خارجه مقامات ته لیږي. وزارت خارجه لغه جنه بیرته جواب ورکړي که چیرې په جواب کې مقنع دلایل او تیروتنه وه او تیروتنه کې دوی خپله منلې وه، مذرت غوښتی او د غرایم یا د جبران خسارې ژمنه یې کړي او دا ژمنه یې کړي چې بیا به نه تکرارېږي. په هغه صورت کې عاملین مثلا د تحقیق لاندې راځي، بیا تقدیر بیا د پورې مسله حل کیږي که چیرې افغانستان دولت قناعت وکړي، او که چیرې ووایي چې منازع حالت بیا پلاوی هم ټاکل کی د وزارت دفاع وزارت خارجي استخباراتو سرحدي پولیسو چې یا حقیقتیاب چې وی ګوري چې افغانستان حق لري چې موږ ملتو امنیت شورا ته اعتراض مکتوب لغره نړیواله محکمونه دا مسله تعقیب کی.
بله امارات سره هم د مسلې
تر ازره
طالبان په خپل په کور دننه حمله ډیر ستونزو سره مخامخ دي. تر اوسه د دوی په نړیوال سټیج کې د دوی د مشروعیت موضوع هم د دوی په ملګرو ملتونو کې لا تر اوسه هم رسمي استازي نه لري. د نړیوالو مراجعو ته به څنګه مراجعه کوي شکایت لپاره؟
د افغانستان دولت که څوک په رسمیت پیژني کنه او که استازی هلته یې کنه، خو تر اوسه پورې د افغانستان له 1948 کال را په دې خوا د ملګرو ملتو کې غړیتوب نه ده فسخ شوی، نه له غړیتوبه چا لرې کړی ده. د غړی هلته شته او د یو هیواد په توګه باندې په دې جغرافیه کې یو مملکت موجود، هلته لوی ستر ملت موجود د افغانستان. نو ملګرو ملتو امنیت شورا د منشور له مخې نه مجبوره مکلفیت لري چې مثلا په سیمه په سیمه جای کې چې خطر پیښي یا لغنه نړۍ ته خطر پیښي هلته اقدام وکړي.
د سیاسي چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین مارج و چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
ازادۍ رادیو پلانډو چپو
ازادۍ رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وای د خپل هغه افسر د وجلو پیخه چیلی چې کورنۍ وای پرونی جسد ورته سپارل شوی دی. دغه افسر چې د جمهوریت پر مهال هم په دغه وزارت کې وو و میاشتې وړاندې د طالبانو په بلنه بیرته خپل دنده پیل کړه.
د خپل ورور د وزل کېدو کیسه کوي. مجاهد د ډګر والقاسم قائم ورور دی چې وایي نوموړي د طالبانو د عفو دوکه خوړلې او بیرته دندې ته ورستون سوی و. د مجاهد په خبره ډګر والقاسم قائم د دې جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د افسرانو عمومي مدیر و چې د طالبانو د حکومت له پیل وروسته د عمومي عفو له اعلان او د طالبانو په بلنه بیرته دندې ته ورستون سوی و. خو په خبره له دوی سره تر و میاستو دندې وروسته تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ وتښتول او پرون یک شنبه جسد ور تسلیم کړای دی.
کله چې اسلامي امارات حکومت پیل کړ دای وو چې بیرته دند ته ورستون شي. دای هم ورستون شو او شاوخوا و میاشتې له دوی یعنی طالبانو سره دند تر سره کړه. تر دې چې د سه شنبه په ورځ لغرمی ورسته 2 بجې کله چې له دندې راوتلی وو څو خاکیرنګ موټرو چې د طالبانو د استخباراتو دي له ځان سره وړی وو. موږ چې هر څومره ولټاو پیدا مونږ شوی کړی چې پرون 2 بجې له خپلې شمیرې زنګ راغی چې راشي د پولیسو 320 روغتون نه جنازه ترلاسه کړي.
حتی موکړه د ښاغلي مجاهد د دغه ادعا په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست نظر وپوښتو خو ویاندې ځواب را نه کړ. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور په هغه پیغام کې چې د دغه وزارت پر ټویټر پاڼه خپور شوی پکې ویلي دي،
د کورنیو چارو وزارت اړوند یو تن افسر قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنیو چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده. راغلی پایلې به لرسنۍ سره شریک شي.
مجاهد د ورور غم اخیستای وو او په ژړغونی غږ یې وویل چې د نورو جزئیاتو د ورکړې توان نه لري. د معلوماتو له مخې ډګر والقاسم قایم د څلورو کوچنیو ماشومانو پلار وو او کلونه یې د کورنیو چارو وزارت کې دنده ترسره کړې وه. د ملګرو ملتونو سازمان څو میاشتې مخکې طالبان د څه باندې سلو او تازه یوه اونۍ وړاندې نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې دوی د څه باندې 1500 افغان امنیتي ځواکونو پخوانیو چارواکو مدني فعالانو او خبریالانو د وزنو او تری تم کولو مسولین وګڼل. هغه څه چې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړی دي.
د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستو کې پرمختګ شوی خو ډیر جزئیات نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانستل کېدو په تړاو د طالبانو پر حکومت په کور دننه او بهر له پراخو انتقادونو او په وار وار له دې غوښتنې وروسته چې ژر تر ژره دې دا ښوونځي پرانیزي، اوس د دوی د پوهنې وزارت وایي په دې موضوع کې پرمختګ رامنځته شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه موضوع کې پرمختګ شوی ده. د ټول اسلامي امارت په سطح په دغه موضوع جدي کار کوي چې یو مناسب حل ورته پیدا شي او پرمختګ انشاءالله شوی ده.
طالبانو د تیر کال په کپ میشت کې ژمنه کړې و چې د وری په دریمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه ښودې چې درسونو ته کښېني. ډېری دوی په ژړا او سرې سترګې بیرته کورونو ته ستنې شوې چې مرکې او تصویرونه یې په رسنیو او خواله رسنیو کې خپرې شوې. اوس چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې په دې برخه کې پرمختګ راغلی، دا خبره په اسانه د خلکو زړونو ته نه لویږي. لیکوال او مخکې د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو غړي محب زغم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دا هسې پلمې دي او د خلکو د وخت ضایع کول دي. هغه پلمې چې دوی راوړي د نجونو د مکتبونو د نه خلاصولو په باره کې، دا هیڅ یو د توجه نه دي.
طالبان شپږ میاشتې مخکې پر افغانستان واکمن شول او له همغې ورځې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلې دي او دوی ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو پوهنې وزارت مخکې له دې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د بندېدو یو لامل د دوی یونیفورم یاد کړی و چې د دوی په خبره له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره سم نه دی. د یادونې ده چې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشرې حیدربار په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې تاود موضوع دا ده چې د ترکیې دفاع وزارت وایي د عراق په خاوره کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر ضد پوځي عملیات کړي دي.
د ترکیه دفاع وزیر خلوصی اکار وایي چې د دې هیواد پوځ د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر ضد تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیه د دفاع وزارت پر ویب پاڼه خپور شوی لیدي چې د ترکیه پوځي الوتکو او توپچی ځواک د کوردستان د کارګرانو د ګوندیا پی کی کی مرکزونه په نښه کړي دي. خغلی اکار ادعا وکړه چې د عملیاتو پر مهال د پی کی کی پټنځایونه، موزیګانې، تونلونه، سمڅې، د مهماتو زیرمې او مرکزی قرارګاه د جټ الوتکو په وسیله په بریا سره په نښه شوي، خو هغه په خپله وینا کې په دې عملیاتو کې د ګډونوالو سرتیرو او الوتکو شمیر ونه خوت. د ترکیه دفاع وزیر وویل د دې عملیاتو تمرکز د عراق په شمال کې د میتینا، زاپ او اشینباسیان په سیمو کې د پی کی کی پر مرکزونو و. د پی کی کی افراطي ډلې چې د عراق په شمال کې مرکزونه لري او له هغه ځایه پر ترکیه د حملو لپاره کار اخلي، تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د عملیاتو د تلفاتو شمیر هم تر دې دمه نه دی معلوم. له 1940 کال راهیسې، یعنی له هغه مهاله چې د کوردستان د کارګرانو ګوند د ترکیه د جنوب ختیځ په عمدتا کورد میشتو سیمو کې تحرکات پیل کړي، له 40 زیات کسان په جګړو کې وژل شوي دي. پی کی کی ګوند د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د ترکیه پاوځ په تیره یوه لسیزه کې څو ځلې د عراق په خاوره کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پر ضد ځمکني او هوایي پوځي عملیات کړي دي. ترکی چارواکو په خصوصي څرګندونو کې ویلي دي چې دوی فکر کوي د عراق حکومت په کلکه د پی کی کی پر ضد د ترکیه د عملیاتو ملاتړ کوي.
اوریدونکو، وړاندې درته په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه او د غراز د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو، خو اوس مخکې چې د پروګرام نورو برخو ته راشو د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د بهرنیو سیالیو لپاره د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې تیاری. د افغانستان والیبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د آسیا د والیبال کنفدراسیون د مهالویش مطابق د دې رشتي آسیایي لوبې د 13 کلنو ښکته لوبغاړو په کټګورۍ کې د ایران په کوربتوب او د آسیایي هیوادونو د والیبال لوبډلو په ګډون په اګست میاشت کې پیلېږي. همدا ډول د آسیا د مرکزي زون سیالۍ هم د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د بنګلادیش په کوربتوب کیږي، چې د افغانستان د والیبال ملي لوبډله دې دواړو سیالیو ته تیاری نیسي. د والیبال فدراسیون وایي د افغانستان د 13 کلنو څخه ښکته د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي هره ورځ د والیبال په سټیډیم کې د دې سیالیو لپاره تمرین کوي. د آسیا د لایسنسي درجې د فوټبال روزونکو ته د روزنې ټولګی پیل شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون په یوه اعلامیه کې ویلي، د فوټبال د روزنې د دریمې آسیایي درجې ټولګی د آسیا فوټبال کنفدراسیون په همکارۍ په کابل کې نن پیل کړ. په یاد ټولګي کې له پلازمینې کابل څخه 40 روزونکو ګډون کړی او د 2 اونیو په موده کې به د فوټبال روزنې تاکتیکونه په عملی او تیوري بڼه زده کړي. د دې ټولګي لپاره پاتې رسیدو وروسته دا روزونکي کولای شي چې د ولایتي لوبډلو د لوبغاړو روزنه وکړي. او د چلسی فوټبال لوبډلې د اف اي کپ پایلو بي تلارو مونده. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ چلسی خپل سیالي کریسټال پالاس لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د اف اي کپ پایلو بي تلارو مونده. د اف اي کپ د نیمه پایلو بي په دویمه لوبه کې چلسی او کریسټال پالاس لوبډلې له یو بل سره مخامخ شوې چې لوبه د چلسی په ګټه 2-0 پای ته ورسېده. په دې لوبه کې د چلسی لپاره تیمو وارنر او میسن مونټ ګول نه وکړل. د یادونه ده چې لیورپول تر دې وړاندې د اف اي کپ پایلو بي تلار موندلې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې په دې برخه کې ز اسمت څاروان در سره يم. سلامونه وړاندې کوم. په دې برخه کې په کندهار کې د دوو پخوانیو فابریکو د بیرته فعالیدو او همدارس په کونړ کې د چپلی ګندونکو د کاروبار د خرابېدو په اړه راپورونه لرو. لومړی د کندهار په اړه، په کندهار کې د نساجی په نوم د نخاو وړې اوبدلو فابریکو د بیا فعالولو هڅې پیل شوې دي. په دې فابریکو کې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، خو له تیرو 1400 کلونو راهیسې دروازې تړل شوې دي. له بلې خوا د کندهار د صنعت او قانونو خونه وایي چې دولت دې په دې برخو کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
دا غبند دروازه چلويش کال وړاندې د زرګونو کاریګرو د تګراتګ لار و، خو شپارس کال کیږي چې تړلې او د میلیونونو ډالر په ارزښت د دې فابریکو ماشينونه تر ګردونو لاندې پراته دي. شپېته کلن شیر احمد لپیل د کندهار د نساجی په نخي او فشمی فابریکو کې کار کوي. دی وایي یو وخت په خورا لوړ کیفیت له پنبې، تار، ټوکر او رنگ جوړولو ترڅنګ د دفاع او داخلي وزارتونو ته هم د فوجي یونیفورم لپاره ټوکر جوړاوه.
تقریبا 2 سلويش کال کې جلد په دغه فابریکې کې کار کوم. د پښمی فابریکې کې تقریبا 2 پایه باف ماشينونه لري او نور مختلف ماشينان د نختابي او د کرملر او د رنگاوزي دي. د پښمی نساجي فابریکې کې او په نخي نساجي فابریکې کې تقریبا 1,200 پایه ماشين لري، یعنی رنگ رنگ ماشين د اول نظافي دي، بیا هواګر دي، شانه دي، فلټي دي، نختابي دي، بیا بل اخر غونډه خاطه دي، د غونډه کې باف ته د باف ته کو جوړي دي رنگاوزي ته. پر رنگاوزي کې تقریبا اوره کم رنگ رنگاوزي کې د ټکولن بیا بازار مشتزي تقریبا 5500 نفر مجدل کار کول، مامور او کارګر چې د فابریکې نوې متشته وو، چې اندازې کار چلنسه وو، چې فابریکې په مونټاژ حالت کې وو، یعنی د رنگمزي د نیمه مونټاژ حالت په لکه تر زپات دي. انور بافت نختبي ګرد ماشينونو فعال دي، یو څه مجدزين کار خسته دي.
د کندهار د نساجي نخي او فشمي فابریکې چې یو وخت پکې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، وو سه تازه د بیا فعالولو هڅې پیل سوي. د دغه فابریکو مسول املا اختر محمد هنر وایي د نخي او فشمی د فابریکو د بیا چالندولو لپاره تر 1.5 میلیون ډالر ډیر لګښتار تیار لري.
په لاندې لپاره چې وس ځین ماشينالات سي دي، داسې منمیږي چې کله به موږ وایي چې د مخریب یا غو پهال سي پهال به کار بو کی. خو په مجموع کې موږ د دواره د پښمو د نخي د لپاره د 1.5 میلیون ډالر په شاوخوا کې ارزښت دغه مستریب تر تیار لري. نو ان شاء الله امید سره کدې دې سره کوموسي او یا په دون اندازې کې موږ ته نیولې دي چې دا موږ کوم اندازې د دواره پاپریکو د پاره نیولې سي پښمو نه خې.
بلخوا د کندهار د صنایع او مدن خونی غړی نعمت الله نعمت وایي ک دولت دغه فابریکو د بیا فعال کولو په برخه کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي نو مثبتې پایلې به ولري.
موږ د دې د نظری شاته کار کړی دي، موږ په مبه تولیدو ولې موږ پومبه پتار نو ساره ولای، یا موږ وړی تولیدو، موږ وړی دلته په نور شان باندې ساره ولای. نو د صنعت په برخه کې به دا ډیر غټ نوښت وي کوغه ک دولت وغوړي او یا هم دولت د خصوصي سکتور سره په همغږي باندې پر دې باندې کار وکړي.
یو شمیر صنعتکاران په دې نظر دي چې د دې فابریکو بیا فعالول میلیونونو ډالر ته اړتیا لري، خو تولید ته د بازار پیدا کول او په هیواد کې د برېښنا نشتون به هغه چیلنجونه دي چې روان ساتل به د حکومت لپاره دومره اسانه هم نه وي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 0042 022 11 0024 1115. شمیره بیا وایم 0024 2222 1115.
په کونړ کې چپلې ګډون کې وای په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوي دي. د دوی په وینا په خو به ورته د روژې له پیل وړاندې ډیر شمیر کسانو د چپلې جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 او نورو دوی شی او مضبوطی چپلې جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنیو تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابر شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د چپلو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
پینځه دېرش کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالۍ په مارکیټ کې د چپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګی دی او د نوو چپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکي وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلي کې برابر شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې چپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې چپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدي سخت چپلۍ جوړو په کونړ کې نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل، سکل هغه سکارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دي، زموږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو تي ډېر زر د منځه ځي، هغه په ماشین جوړې شوی، ماشیني زموږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي، دوه تنه رینه په لاس پر چپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنی اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د چپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی، بلکې د چپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تیر کال په پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر زوی په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته په غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازي شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېر ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د ماشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د خلکو د کارونو په خکېدلو دی او همدغه شان د بیرغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې چپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
آزادي راډیو د ټولو ده، خو د هیڅ چا نه ده، ستاسو ده ځکه چې ناپېیلې ده او د هیچ چا نه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلې نه ده. ستاسي پیغام ستاسي غږ.
شاد وخت سایم سلیکتی تاویا کلام ډیر تاسو په وایم چې په دوه ټول دې سپېتو کولو کې چې ما تیر کو اولین دفعه دې چې د پاکستان تیارې رسی او نغز دی حریم کو او تجاوز کو او دلتا بی گناه بانون وجنی چیر دی داود خان سل دی ومره یو دی ممره چه دستار تلی هزار دی دی دستار تلی پشمار دی
میرے السلام علیکم آزادی ٹوکر قوم کے سلام ہے یہ ڈاکٹر صاحب صلاح الدین لکھندار میں بعد امر سر اور ملال متحد ہوتا ہے ڈبلیو ایچ او ہوتا ہے کہ خارج سروڑی افغانستان حکومت کو خاطر بن یا پیسے مست نظر ہوتے ہیں ابھی مستر موافقہ کرے کہ مجھے درکو
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایي او ردن کول د سره دوه مینه مایت ورسیدو څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته دوا 19 پروګرامونه د لوبول میدان او تاند څنګه نشر ته چمتو دي خو تر هر څو وړاندې پام وکړئ لاندو خبرونه ده په خوست او کونړ کې د پاکستان د وروستۍ هوایی بریدونو د مرګ جوبلې شمیرې په ډاګه شوې طالب چارواکو ویلي چې په دغو بریدونو کې وڅلوېښت تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي طالبان وایي چې کابل کې د کورنۍ چارو وزارت د یو افسر د وژلو پیښه څیړي د قاسم قایم په نوم د کورنۍ چارو وزارت د یو افسر کورنۍ وایي چې نوموړی د طالبانو له لورې تښتول شوی چې تازه یې جسد دوی ته سپارل شوی دی په خوست کې د مساخلو ولسوالۍ د ګبر د سیمې پر 324 کورنۍ باندې د یو خیریه بنسټ لخوا د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه د ترکیې دفاع وزیر خلوصي اکار وایي چې د دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کورد جنګیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات کړي چې د اکار په وینا د ترکیې پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کردستان د کارګر ګوند یا پي کې کې پر اهدافو حملې کړې دي د ترکیې دفاع وزیر ادا کړي چې د پی کی کی ګون پټنځایونه تونلونه د مهماتو زیرمه او مرکزی دفتر د جټ الوتکو په مرسته په بریا په نخښه شوی دی او ټاکل شوی د برېټانیا صدر اعظم بورس جانسن نوی دیلی ته د خپل سفر پر مهال د خپل هندي ساری نریندرا مودي سره د تجارتی او امنیتی مسلو په باب خبري وکړي هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه به طرفانه دریض غوړه کړی دی اوریدونکو دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویپانه کې هم مونډلې شي د ویپانه پته د azadiradio.com اوس هم لږ منی سره سم راځو اونیزو پروګرامونو ته لومړی هم د لوبول میدان او ورپسې هم تاند څنګه لیا د مباسي
د لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوب له میدانه یوې بلی اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ او جوړ ووسی ګرانو مینوالو په روانه خبرونه کې اوري چې د کرکټ نړیواله شورا په خپلې تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړي خو د خزو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنه هم کړي دا هم اوري چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې ونښول کړي د آسیا د ملتونو جام سیالي او تلار پیدا کړي د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو او ملي لوبډلې په اړه د پاکستان د پخوانی تیز توپ چونکی عمر ګل نظر در سره شریکو
پاست کې چېو لقب چې څنګه حمید د دې لپاره یو رول ماډل او شاپور
خو په پایل کې د تیریونې مهمه ورزشي پیخي
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې د فیفا رئیس د افغانستان د فوټبال فدراسیون چار استایلی دي د فوټبال فدراسیون لوري په خبره سوې اعلامیه کې راغلي دي چې د افغانستان فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر چې د فیفا په دواوی کلنی کانګرس کې د فوټبال نړیوال فدراسیون رئیس انفانتینو سره هم لیدلې دي په دې ناسته کې د افغانستان اوسنۍ شرایط ته په کتو خغلی انفانتینو د فوټبال فدراسیون پر استقلال ټینګار کړای او د افغانستان د زرغون مستقل فعالیتونه استایلی دي پیلام یې کراغلی دی چې د فیفا رئیس پتیر او اتومیاستو کې د مرکزی آسیا د سیالیو په لړ کې د نولاس کلنو فوټسال نائب اتلولي او په بری سره د افغانستان اتلانو لیگ تا تر سراینه په افغانستان کې د غلوبي ټولو مینوالو ته مبارکي ورکړه. همدارز نووړي په ترکیه کې د افغان فوټبال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ او په ایران کې د فوټسال لوبډلې تمریناتي کمپ ته په اشاره سره ویلي دي چې فیفا به له افغانستان فوټبال فدراسیون سره د پخوا په شان ملاتړ ته دوام ورکوي. خو نووړي ټینګار کړی چې دا بنسټ باید مستقل او د دریم شخص له لاسوهنې خوندي وي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې ونه سوکړی چې د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کړي. د آسیا د ملتونو جام د غوراوي په سیالیو کې د افغان لوبډلې درې لوبې درلودې. که څه هم په دې سیالیو کې نیپال ته یو د اتو پر وړاندې ستره ماتې ورکړه، خو ونه توانېده چې د مخکې تګ چانس ورته برابر شي. په دې سیالیو کې افغان لوبډلې له ازبکستان سره لوبې مساوي او له تاجکستانه ماتې وخوړه. په دې سره د دې سیالیو له بې ګروپه ازبکستان او تاجکستان وتوانېدل چې د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته لار ومومي او افغانستان او نیپال ونه توانېدل چې مخکې تګ وکړي. مشهور پاکستانی کرکټر یونس خان وايي خوشاله دی چې د افغان لوبغاړو د روزنې موقع په لاس ورغلی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم د پخوانی مشهور توپ وهونکی او بل پاکستانی کرکټر عمر ګل په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د بیټنګ توپ وهنې او توپ اچونې د لنډمهالي سلاکارانو په توګه ګمارل شوی دی. یونس خان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې آن له 2011 کال له افغان کرکټ بورډ سره خبرې روانې وي چې د افغان لوبډلې روزونکي سی. یونس خان او عمر ګل به د متحدو عربي اماراتو په تمریناتي کمپ کې له افغان لوبغاړو سره مرسته کوي. یونس خان زیاته کړې د اماراتو تمریناتي کمپ ښه موقع او مناسب وخت دی چې له افغان ټیم سره کار وکړي او راتلونکي استعدادونه له نږدې وګوري. یونس خان د توپهنې او عمر ګل د توپ اچونې په برخه کې له افغان ځوانانو سره د سلاکارانو په توګه د متحدو عربي اماراتو په تمریناتي کمپ کې یو ځای کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی د پاکستان د کرکټ پخوانی تیز توپ چون کې عمر ګل وایي ک افغان لوبډلې ته د نورو هیوادونو له لوبډلو سره د لوبو کولو زمينه برابر شي، نو دوی دا وړتیا لري چې سترو لوبډلو ته ماتې ورکړي. خغله عمر ګل اوس مهال په متحده عربی اماراتو کې افغان ملي لوبډلې سره د سلاکار بالینګ روزون کې په توګه یو ځای شوی. له هغه سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پاړه د افغان کرکټ بورډ رسنیو د برخي همکارانو خبرې کړي.
جوسه پروګری اسپیشلی یو خدای چې افغانستان کرکټ سمه زر ډیولپمنٹ کو سمه زر پدې لایک ورلد سرکټ باندې سمه زر راغونه ټوټلی دی افورت دی دی کریډیټ دی دی سمه چې هارد ورک یا اور آی تھنک مخال افغانستان نه ټیم دی ک نور ټیم تاسو اسوسییټ نور کنټریز چې هغه کم کرکټ کولو هغه د مزر په ورلد کرکټ باندې د مزر نور راغله. افغانستان یو واحد ټیم دی چې زر پر راغو. تاسو بولینګ باره کې خبرو کا نو زما خل پاسټ کې چې وو لکه چې څنګه حمید دی د پاره یو رول ماډل او شاپور او دولت او نور د هندي بولرانو چې ډېر خاغي پرفارمنسز وو، خو انفورچونټلی حمید سره چې څنګه انجریز شو او بیا څنګه دا نور بولرانو هغه دومره سسټین نکو. نو اوبویسلی ستا په ټیم کې یو رول ماډل پکاره چې څنګه تاسو سره سپینرز کې راشد دی، مجیب دی، نبی دی پرفارمنس کې، نو د دې وجه نه د دې تاسو سره افغانستان ټیم سره سپینر ټایم ټو ټایم سپینر ډیز یاترا. خو په حاضر وخت کې که تاسو وګورئ نو افغانستان ټیم لږ فاسټ بالرانو سره تاسو ویلی شئ چې لږ سټرګل کوي. که تاسو ریسنٹ پاسټ کې ورلډ کپ کې وګورئ که تاسو افغانستان سره یو دوه نور ښه فاسټ بالران وي نو مېبي چې هغوی پرفارمنسز نور هم امپروو شوی وي. خو سټل چې کوم ام کمنګ بالران دی چې کوم مونږ ولیدل نو آی تھنک په دې کې کریډټ ټیلنټ شته دی اور ان فیوچر آی هوپ چې دی که څنګه دا هارډ ورک کوي څنګه دی محنت کوي چې دی خپل محنت جادو ساتي. نو ڈاؤٹ چې افغانستان سره څنګه ښه سپینرز دي دغه شان دي ښه فاسټ بولر هم راتلی شي. انټرنیشنل لیول باندې خپل ټیم ریپرزینټ کړ، افغانستان ټیم ریپرزینټ کړ، سب اپ کمنګ دي سا جونیئر کرکټ نه راغلي دي ټولو کې ډېر ښه ټیلنټ دی، زبردست ټیلنټ دی. ما چې سمنو عمر سره دا اوسه پوره ټایم په دې کیمپ کې زما سره ټایم تیر شو. اسپیشلی رښتیا ویم چې زه خو ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې دا کم سکلز دي کم دا پوټینشیل دی. آی تھنک پای پای کې یو ښه کرکټر یو ښه فاست بولر سکل او پټنشل شته، خو ضرورت سره چې دا غي سره ټایم ټو ټایم کار وکړي شي، دا غي پوي وکړي شي، ځکه چې هغه کې ټایم سکل شته دی، خو صرف دا دی چې هغه پالش کړي شي، هغه ته پراپر د دې په بیک باندې فرسٹ کلاس کرکټ چې د سمره فرسٹ کلاس کرکټو کې دومره بدی ګروم کیږي او دومره بدی کم چې دا سکل دي دا به نورم زیات انهانس کولی شي. خو دې لپاره د دې خه منټورینګ پکار دی، اوسه پورې خو موږ چې سمره دې سره اوسه پورې کار کړی دا غي سب سکلز دي بولینګ سکل باندې کار ورسره وکړو، سب منټورینګ ورسره وکړو. خو سو فار چې څنګه ما اول ویل زه ته ډېر زیات خوشاله ما چې دا غي څنګه ریسپانس سي څنګه دا غي چې څه زور ته شوی ما هغه چې څنګه ریسپونډ کوي هغه سیزونه، اور آی هوپ چې دغه لکان دي کې پټنشل شته دی به ډېر زر افغانستان ټیم نیشنل ټیم ریپرزینټ کی اور دی به چې څنګه پاسټ کې دی جونیئر یا ډیفرنٹ لیول باندې پرفارمنس کوي زما ته نه ډېر زیات امید دی چې دی به ان شاء الله په انټرنیشنل لیول باندې پرفارمنس ورکړي. بالکل پلس پوائنٹ دی عمدہ دے چې دی دی زیات ہارڈ ورک کړی دی محنتی دی سمرم چې دی ته د کار نه وې دی منکې نه د دی چې کوم چویل شي هغه ډیټرمینیشن چې کوم دی ټوورډز کرکټ ټوورډز هیز ټیم زما خل ډیر زیات خره اور مدد سپدې کې شک نشته دی چې دا لکان چې څنګه دا محنت جاری ساتي اور سمره دی محنت کوي نو ډاؤٹ چې دی کبا ان شاء الله کافی بولران چې دی فاسٹ بولرز دا به اپ کمنګ فیوچر کې بډیز افغانستان ټیم ریپرزینټ کی. اگین زه به دا ویم چې ایکسپیرینس همیشه د پاره امپورټنٹ وی خو چې څومره دی کرکټ کوي ریډ بال کرکټ کوي فرسٹ کلاس کرکټ کوي د دې به ایکسپیرینس زیاتیږي اور بل دا رشي اپرچونیټی چې څومره دې ته اپرچونیټی ملاویږي انټرنیشنل لیول باندې یا ایم ډومیسټک چې څومره افغانستان ټیم دا فاسٹ بولران چې انټرنیشنل لیول باندې کرکټ کوي نو اوبویسلی دې پرفارمنسز کې فرق هم راځي دی به مخکې نورم پرفارمنس کوي. خو رائټ نو په دې سټیج باندې که دا وګورې ډېر زیات ینګ دي په دې سټیج باندې ټیلنټډ دي خو ینګ دي، خو زه دومره ویلی شم چې دې هلکانو کې دومره پوټینشیل او دومره صلاحیت شته چې دې کم یو ټیم ته دې ټف ټایم ورکولی شي اور دې میچ ته ګټلی شي سنگل هینډډلی.
د پاکستان د کرکټ په خانه تیز تو پچون کې عمر ګلوچی د افغان کرکټ ملي لوبډلې پاړې نظر ورکوه. زموږ غغله ازادي رادیو ناوړی د کرکټ نړیوال شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې، خو د خزو د کرکټ د پراختیا او پرمختګ غوښتنه هم کړې. نور حال په دې راپور کې
د کرکټ نړیوال شورا تیرونې په ویلامه کې وویل چې د افغانستان په اړه د کرکټ د نړیوال شورا کاري ګروپ خپل راپور وړاندې کړ او میرویس اشرف د افغانستان د کرکټ بورډ تعین سوی استازي پیشنهاد کړای دی. ښاغلی اشرف د افغانستان د ملي لوبډلې خوانی لوبغاړی دی چې د طالبانو لراتک وروسته د مخکینی مشر عزیز الله فضلی په ځای د کرکټ بورډ مشر ټاکل سوی دی. اعلامیه وایي کاري کمیټې بورډ ته مشوره ورکړې چې د کرکټ د نړیوال شورا د ښځو د د پراختیا د څارلو په ګډون د افغانستان د نارینه او د لوبډلې سره مرستې روان دي وساتي چې نړیوالې لوبې وکړي. د کرکټ نړیوالې شورا د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان د کرکټ د مدیریت او نورو اړوندو چارو د ارزولو لپاره یوه کاري کمیټه وټاکله چې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا هم پکې شامل دی. د دغې کمیټې کار دا دی چې په افغانستان کې به د کرکټ چارې څاري چې مطمئن سي هر څه د نړیوالې شورا د قانون پر بنسټ مختزي. د کرکټ د نړیوالې شورا اعلامیه زیاتوي د افغانستان کرکټ بورډ د ښځو د کرکټ د پراختیا په اړه خپله مسلسله ژمنه تایید کړې او د دې کار د ترسره کولو لپاره به کاري کمیټې ته بشپړ عملي پلان او بودیجه سپاري. کاري کمیټه به حالت څاري او د پرمختګ په اړه به تازه معلومات ترلاسه کوي. د کرکټ نړیوالې شورا داسې مهال په افغانستان کې د ښځو د کرکټ په پراختیا او پرمختګ ټینګار کړی چې طالبانو په دې هیواد کې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې له ورزشي، سیاسي، مدني او نورو فعالیتونو څخه منع کړي دي. د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي چې مدمخ کې ویلي و چې په افغانستان کې به د طالبانو په حکومت کې د ښځو کرکټ ته اجازه نه وي. افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړی دی او هر غړی مکلف دی چې د شورا د منشور پر بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. په منشور کې د نارینه وو او ښځو د کرکټ په متوازن پرمختګ او پراختیا ټینګار شوی دی. افغانستان په تیر وخت کې د ښځو د کرکټ لوبډله لرله خو د طالبانو له راتګ وروسته د هغوی فعالیت بند سو. ویل کېږي چې د افغانستان د ښځو د کرکټ اکثریت غړي له هېواده وتلي دي او ځینې یې چې پاتې دي په کورونو کې پټې دي.
و امریدل چې د کرکټ نړیوال شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د ملي کرکټ لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده، خو د خزو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنې هم کړې ده. په همدې سره زموږ د دیونی خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بل خبرونه مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګ درنو وريدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلی چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدلو لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خې هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده، موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله هم قمندان یم، هم منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حالی کې چې هغه فلزکار و خپله اوس وی له دروغو نه باید ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شو، هغه بیچاره فکر نه کوم چې هغه خپل فلزکاري منډیواله په سمه توګه کولی نه سو. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي، دا بعضې خلکې چې دي عادت یې سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته ښه وښيي او چاته ولوی وښيي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښيي نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کېږي، زحمت وشتل، زیار وشتل هم همدغه پوړی ته سړی رسوی شي. دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه د هغې آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کېږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ کې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز تر جوړ کړي دي موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کی دوی هغه جګه خبره ته طنز پسترګه ګوري، هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی، یو قسم غب خوندې تر جوړ کړي ریش خان په وحی د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبانې یو قسم ریش خان دوه دی د لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره تاریخ په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کی یغه تشویقی.
انجینر متی الله احمد زی وای ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وخی چې دی. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته شي څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي، په کوم ځای کې شي، هما ښودل دا ښه خبره دی. مان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وخی.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي، تمسخر نشي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو غنو، په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي، د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه کیزان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سری سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سي دی او هغه سي ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سي ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لوی کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاره وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن نوزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان دے.
ده وطن وطن سوي ده چمن چمن تگه ده وطن وطن سوي ده چمن چمن خي پاکي وبغواړي وين وين د غواړي جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر لے جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے سولستارات لغواڑی سولستارات ہو سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا